د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خپرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم شي چاري وړاندې به واورئ چې تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته راشي او له طالبانو سره د سولې پر احتمالي خبرو له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه رحمت الله افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او شمالي کوریا د لرې واټن داسې توغندۍ ازمویلې ده چې تر امریکا رسیږي. اوس هم بشپړ خبرونه. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. جان کیری به له افغان چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې د خبرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل پر دقیقې نیټې او ایجنډا خبرې وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال ازادي راډیو ته وویل چې له جان کیری سره به د سولې د هڅو پر نورو اړخونو هم خبرې وشي. عمر زاخلوال هره څرګنده کړه چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا دا استازو د څلور اړخیزو غونډو پنځمه به د روانې میاشتې په پا پای کې په اسلام آباد کې جوړه شي، خو ویل چې تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي، خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبرداری ورکړل چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهلویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. د ده په وینا د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به د روانې میاشتې په پای کې له طالبانو سره د حکومت د سولې د خبرو د پیل پر هغو هڅو د بیا رغور لپاره سره وګوري. طالبانو د سولې په مذاکرو کې ګډون رد کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل شوی. د دغه وزارت ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د طالبانو دغه مسول د شفق عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. شفق عملیات له څو اونۍ راهیسې د افغانستان په نهو ولایتونو کې پیل شوی. دولت وزیري وویل
د عملیاتو کې دشمن ته زیات تلفات اوختي، وسلې هم نیول شوي او د هغوی ګمارل شوی ولسوال هم وژل شوی دی.
دفاع وزارت وایي چې په نورګرام کې پر روانو پوځي عملیاتو کې د طالبانو 9 تنه عادي وسلوال هم وژل شوي. او د هرات امنیتي چارواکي وایي چې په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هرات د امنیه قمانداني ویان عبدالروف احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تیر ماښام د نصر آباد په سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه چې په وژل شویو کسانو کې د ملا رسول ډلې غړي دي چې د ملا منصور کسانو لخوا په نښه شوي دي. د یو بل خبر له مخې امنیتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې تښتول شوي 12 تنه ملکي وګړي راخوشي کړي او د پیښې په تړاو یې 2 تنه نیولي دي. شمالي کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمایلې ده چې تر امریکا رسیږي. د شمالي کوریا خبری اژانس ته دغه هیواد د مشر کیم جونګ اون په وینا څرګندوي چې دا نوې توغندۍ کولای شي شیطانی مواد د امریکا متحده ایالاتونو او ټولې نړۍ ته چې د ده د برید سهران غاړي ورسوي. د روان کال په پیل کې شمالي کوریا یو اټومي بم او د لری واټن یو توغندۍ ازمایلې و چې بیا ملګرو ملتونو پر دغه هیواد یو لړ نوي بندیزونه ولګول. په پاریس او بروکسل کې د تورستي حملو یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. محمد ابرینی د بلجیم پاسپورت لري او یو درس کلن دی چې پرون د پولیسو په ځانګړیو عملیاتو کې نیول شوی. د بلجیم رسنۍ وایي چې پولیسو د بروکسل پر هوایي ډګر تر تورستي حملو وروسته د محمد ابرینی د موندلو لپاره هڅې ګړندۍ کړې. کچېرې د بلجیم پولیس د دې حملې او محمد ابرینی ترمنځ ارتباط ثابت کړي، دا به یې یو ستر بری وګڼل سي. د بلجیم پر پولیسو په کور او بهر کې سخت نیوکې کېږي، ځکه د تیر کال په نومبر کې په پاریس کې تورستي حمله چې 111 تنه پکې وژل شوي وو هم په بلجیم کې پلان شوې وه. څو ورځې وړاندې د بروکسل په هوایي ډګر او میټرو کې 200 تنه په تورستي حملو کې ووژل شول. د سوری حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشې کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر پرون دا خبره تایید کړه، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. یو شمیر امریکایي چارواکو اسوشیټډ پریس خبری اژانس ته ویلي چې دا کس کیفن پاتریک نومیږي، 33 کلن دی او په 2012 میلادي کال کې د عکاسۍ لپاره سوریه ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې دا نفر په سوریه کې بندي و. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د امریکایي د جمعې په ورځ مسکو ته ورسید او هلته د امریکا سفارت ته وسپارل سو. او د اسلامي دولت ډلې د هغو 300 کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو. په دې اړه په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې سیمه ییزو چارواکو له داعش سره یوه موافقه کړې څو 100 کارګران خوشي کړي. داعش ته اپریل په 6 د البادیه د سیمنټو د شرکت کارګران د الزمیر په ښار کې نیولي وو. د سوریې تلویزیون ویلي چې 300 کارګران برمته شوي، خو د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې 140 کارګران مخکې تر دې تښتېدلي وو چې داعش سیمې ته ورشي. د اوماخ په نوم د داعش خبری څانګې تیره ورځ اعلان وکړ چې 300 کارګران یې خوشي کړي او د هغوی 4 تنه یې چې د درزو فرقې وو اعدام کړي دي. درزوان هغه کسان دي چې داعش هغوی ته د مرتد په سترګه ګوري. د همداراز ویلي دي چې 40 تنه نور دولت پلوه ملیشه دي او هغوی نه خوشي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:16 په ټول افغانستان کې اوري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هیله من دی چې له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي.
په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي، اجنډا به یې څه وسي د راتلونکي مجلس لپاره، دغه څه دي چې انشاءالله سبا بل سبا کې به نهایي شي.
د عمر زاخلوال د څرګندونو تر څنګ به په دې خپرونه کې دا واوري چې د پکتیکا په ګومل ولسوالۍ کې یو شمېر سیمه ییز د تېرې چهارشنبې د ورځې د بي پیلوټ الوتکو د برید د تحقیقاتو غوښتنه کوي.
رئیس جمهور هم دغه غږ کوم، خدای امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغې د پای جدي څېړنه وشي.
آسیایي پراختیایي بانک هیله من دی چې د ټاپي پروژې امنیت به خوندي شي. دا به هم واوري چې له خوست ښار سره د ښار او کور جوړونې وزیر ژمنه کړې ده چې په یوه کال کې به یې بڼه بدله شي. په نړیوالو موضوعګانو کې مو په عراق کې له داعش څخه د یوه ښار له نیولو خبرو، او روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې متخصص ډاکټر د یوې ناروغۍ په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
بواسیر پړسوب د هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال د انال وایو، یا آخري کلمه چې ختم کیږي.
تمده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن کابل ته ولاړ شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر په دې باور دی چې جان کیری به له افغان چارواکو سره د کابل، واشنگتن، پیکینګ او اسلام آباد د څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا خبرې وکړي. عمر زاخلوال وایي چې په 15مه څلور اړخیزه غونډه کې به دا مسله څېړل کیږي چې له طالبانو سره د سولې خبرې په څه ډول وشي، او کوم کسان چې دې خبرو ته نه چمتو کیږي څلور واړه هیوادونه به له هغوی سره څه ډول چلند کوي. جزئیات د فرشتې جلال زی پورا پور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به نن کابل ته ورسیږي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکرو په اړه د څلور اړخیزو غونډو د بیا پیل دقیقه نیټه او د بحث موضوع به وټاکي. د پاکستان لپاره د ولسمشر ځانګړي استازي حضرت عمر زاخلوال زیاته کړه چې د دې 15مې څلور اړخیزې غونډې پر اجنډا او نیټه یې د چین له استازو سره خبرې کړې دي. د ښاغلي زاخلوال په وینا جان کیری به په کابل کې د افغان حکومت سره د دغو دواړو مسئلو د سپیناوي لپاره بحث وکړي.
څلور اخیزو خبرو په برخه کې چې په هغه کې افغانستان او پاکستان او چین او امریکا ته تبن منحیز د یو وړاندیز دادی چې 15مه ناستې په دې میاشت کې د نن د نو شي په اسلام آباد کې البته د ځل نوبت دی، مګر نهایي شوی نه ده. دا تر اوسه به یو بحث تبن د چینایانو سره په کار دی، د امریکایانو سره به سبا په کابل کې بحث وشي. د دې څخه وروسته چې طالبانو ونه منله چې راشي او په تیر میاشت کې په مذاکراتو کې د سولې مذاکراتو کې ګډون وکړي، تبن په هدف ته د څلور اخیزې ناستې چې څه به وسي اجنډا به وسی دراتون چې مجلس لپاره، دغه څه دي چې ان شاء الله سبا بل سبا کې به نهایي شي. لا تر اوسه پورې دا خبره تبن په شکل د پیشنهاد او نهایي شوه نه ده.
ښاغلی زاخلوال دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د جناح انسټیټیوټ لخوا د افغانستان په اړه په یو بحث کې تر ګډون وروسته وکړه. په جناح انسټیټیوټ کې دغه بحث لږمې تر بهاره د افغانستان پر سوال بیا غور په نوم جوړ شوی و چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز هم ورغلی و. سرتاج عزیز په دې غونډه کې خبرداري ورکړ چې د افغان حکومت او طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره هڅې باید له شرط مهالویش او ضرب الاجل سره ونه تړل سي. سرتاج عزیز په دې اړه چې یو شمېر افغانان پر پاکستان شک لري چې د افغانستان د سولې د مذاکرو د بریالیتوب لپاره هڅې کوي وویل چې په اوس مهال کې باید ټوله پاملرنه د مذاکرو بیا پیل ته وسي، نه د دې بهیر د شنډولو لپاره هڅو ته، او د پاکستان د مثبتو هڅو پر دوام یې ټینګار وکړ. سرتاج عزیز وویل چې هیواد یې د سولې په مذاکرو کې له افغانستان سره مرسته کولای سي، خو دوی پر طالبانو حکم نسي چلولای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار څرګند کړ چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو د بریالیتوب هیله هغه وخت پیدا کېدلی سي چې د دې لپاره غونډې دوام پیدا کړي. عزیز وویل څلور هیوادونه به وروسته دا پریکړه هم وکړي چې له هغو ډلو سره چې په مذاکرو کې ګډون نه کوي څنګه چلند وسي. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال وایي چې په پنځمه غونډه کې به یو ور بیا مذاکرو ته د طالبانو د رابرللو پر لارو چارو خبرې وشي. ښاغلی زاخیلوال هم همداراز وویل چې د طالبانو یو مشر ملا عبدالقیوم زاکر چې په وروستیو کې د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره یو ځای سوی خپلو مشرانو ته د وړاندیزونو یو لیک استولی. شغلی زاخیلوال ویل چې د دغه لیک لوستی او په دې لیک کې له افغان حکومت، امریکا او نورو غربي حکومتونو سره د خبرو د امکان یادونه شوې ده.
د فرشتې جلال زوی په راپور کې مو واورېدل چې تمه ده نن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کابل ته ولاړ شي او له طالبانو سره د سولې د خبرو پر مسلې خبرې وکړي. کابل ورځپاڼو د دې سفر په اړه او د سولې د بهیر په اړه مقالې خپرې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سفر اغیزې او له طالبانو او حزب اسلامي سره د سولې هڅې د کابل چاپ د نننۍ ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. ویسا ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سفر هدف د امنیتي سند د عملي کېدو ارزول دي، خو له افغان چارواکو به د بې کفایتۍ باج هم واخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په خپلو کې لویدلي د ملي وحدت حکومت رهبران نه یوازې افغانانو ته یو دروند بوج دی، بلکې اوس ګاونډي او نړیوال متحدین هم دروند بار احساسوي. د سرمقاله لیکوال ویلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د پردې تر شا حکومتي مشرانو ته یو شمېر ګواښونه هم وکړي، خو رسنیو ته به ووایي چې هر څه سم روان دي. د ورځپاڼې په باور له امریکا سره د شوي امنیتي تړون سره سره لا هم ناامنۍ او وژنې روانې دي، او داسې څوک باید پیدا شي څو له امریکایي لوري پوښتنه وکړي چې د دغه سند ګټه څه ده. ملي ارمان ورځپاڼې بیا کابل ته د جانکيري د سفر په اړه د چارو د کتونکي او پخواني ډیپلومات احمد سیدی لیکنه خپره کړې او دا سرلیک ورکړی چې افغان چارواکي باید د کیری په وړاندې غلي پاتې نشي. په دې تحلیلي لیکنه کې راغلي له امریکا سره د امنیتي سند شرط دا و چې جګړه به پای ته رسیږي او ناامنۍ به کمیږي، خو لیکوال ویلي د دغه سند یو کال او میاشتې تیریږي، خو د جګړو پر لیکو او ناامنیو یې مثبت اغیز نه دی معلوم شوی. د تحلیل په یو برخه کې راغلي اوس د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره له امریکا سره امنیتي سند مهم دی، خو لیکوال ویلي په اوږد مهال کې دغه سند د افغانستان لپاره ګټور نه دی. سرنوشت ورځپاڼې بیا د سولې په اړه روانو هڅو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د حکمتیار وروستی دریز او پر طالبانو یې اغیز. په مطلب کې راغلي چې له ګلبدین حکمتیار سره به د سولې موافقه امنیتي ستونزې یو څه کمې کړي او نورې مخالفې ډلې به هم دې ته وهڅوي چې د سولې لاره غوره کړي. د مطلب لیکوال ویلي د افغانستان روانه جګړه چې وسلوال مخالفین کوي د پردیو استخباراتو جګړه ده، او مخالفین باید د پردیو په لمسون پیل شوې جګړه نوره پای ته ورسوي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا د سولې په اړه د طالبانو د لوړپوړي چارواکي ملا عبدالقیوم زاکر خبرې راخیستي چې ویلي دي طالبان دې له کابل او امریکا سره نیخ په نیغه خبرې وکړي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله لیکل شوی چې د ملا زاکر دې خبرو ته باید ډېره خوشبیني موجوده نه وي، ځکه ممکن دا او هغه خبرې چې طالبانو ته یې ویلي چې بهرنۍ او کورنۍ تګلارې جوړې کړي او له حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي ممکن د پاکستان طرحې وي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیکا د ګومل ولسوالي یو شمېر اوسیدونکو وایي چې بی پیلوټ الوتکو په ورستۍ بمباري کې ملکیان وټل شوي. د ګومل په نعمت آباد سیمه کې د چهارشنبې په ورځ د بی پیلوټ الوتکو په برید کې ولسنه وټل شو چې د پکتیکا د چارواکو په وینا دا کسان طالبان وو. کوم کسان چې ادعا کوي چې قربانیان ملکیان دي هغوی له کابل غواړي چې د پیښې د څېړنې لپاره دی یو هیئت ورواستوي. داود تپان راپور لري.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د پیښې په وژل شویو کسانو کې د روزدین په نوم قومي مشر چې د یوې ستونزې د اواري په موخه جرګې ته تللی و هم شامل دی. دوی وایي چې د بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او د دې غوښتنه کوي چې مرکزي اداره دې دغه پیښه وڅېړي. د ګومل ولسوالۍ یو اوسیدونکی
شی محمد حسن د پکتیکا ولایت ګومنې ولسوالۍ نه دا د ګومنې د نعمت عباس مربوط و چې هلته یو بازار ده او دا بازار سره نږدې شاخوا کلي دي او کورونه دي او دا خلک په خپله معامله کې خپل یو مشکل یې و د هغې معاملې دپاره تللي وو مشران وو بعضې شیران وو جرګې ته تللي وو واپس جرګې چې راتل د هم نه ورباندې شوې ده د معاملې د مشکل د حل دپاره تللی وو د روزدین نمېدو د کاکلشو د قوم ده د دې سره خپله درې څلور نفره ساتونکي وو او دا نور نفر چې ټول د بازار څخه کورو ته تللی وو زما غوښتنه دا ده چې وروره دغه له دې خلکو سره ظلم شوی ده ناروا شوی ده باید ایحات راولېدل شي د ریاستي جمهوري ایحات راشي د وزارت دفاع ایحات راشي د وزارت داخله راشي او دا خبره حقیقت ته ورسوي.
دی دا هم وایي چې که مرکزي اداره په دې اړه د دوی غږ وانه وري او دغه پیښه په دقیق ډول ونه څېړل شي په تظاهراتو به لاس پورې کړي. په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو استازی جمعدین ګیانوال هم ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې پیښه کې وژل شوي کسان ملکي وګړي دي او وایي ولایتي چارواکو پرته له معلوماتو ویلي دي چې وژل شوي وسلوال طالبان دي.
دغه خلک ملکي خلک دي، قومي خلک دي، د بنزو او د ککلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مصالح وي. دغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیت حیات مقرر نه شي نو دغه خلک به تر کابل پورې دغه لاریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو بدانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
نوموړی زیاتوي که چېرته له مرکزي حکومت باصلاحیته عاید سیمې ته د پیښې د پلټلو په خاطر ونه لیږل شي دوی به د ولسونو تر څنګ په مظاهرو لاس پورې کړي او خپل غږ به تر امنیت شورا ولسمشره ور ورسوي. یو ځل بیا ګیانوال
د خپل غږ هم پورته کوم تاسو د جاري ورای جمهور هم دغه غږ کوم افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي. دا چې یو طرفه موږ وژل کېږي او د بل طرفه دا ټپه لګول کېږي چې دغه ترسان دي.
د پکتیکا ګومل ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې مال غبرګون ښیي او د عاید غوښتنه کوي چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دې ولایت په نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو ولس تنه ووژل. ولایتي چارواکو وویل چې وژل شوي ټول وسله وال دي خو ولایتي شورا او خلک وایي وژل شوي ملکي وګړي دي.
د چهارشنبې په ورځ د پکتیکا ګومل ولسوالۍ نعمت آباد سیمه کې بې پیلوټ الوتکو په بمبار کې ولس تنه وژلي دي چې امنیتي او ولایتي مسؤولان یې وسلوال طالبان بولي. خو د سیمې ځینې اوسیدونکي او یو شمېر وکیلان وایي چې بې پیلوټ الوتکې په عامو خلکو بمباري کړې ده. زموږ همکار داود تپان په مشرانو جرګه کې د پکتیکا د خلکو له استازي جمعدین ګیانوال سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د دوی معلومات د پیښې په اړه څه دي.
د کلي خلک د مشران شینجیری مخور چې موږ یې پېژنو هغه دا راته وایي چې دغه قومي خلک دي قومي مشران په دې کې شوي دي تلف شوي دي. یو د روزدین په نوم چې هغه د قوم مشر دی او د یو څلور نفره بډیګدان چې د هغه سره مثلا سلا وه و تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اطرافي سیمو کې یو میل یا دوه میله سلا هر څوک لري د ځان د ساتنې دپاره نه د هغه چې دی د طالب په تور مثلا یو طرفه وژل کېږي او د بل طرفه په دوی نه د طالب یا د تروریست نوم ایښودل کېږي. د بنزو او د ککلزو په خپل منځ کې په غره باندې دوا واکېدای شي که مصالح وي. د هغه خلک دي نه طالب. که چیرې په صلاحیت حیات مقرر نه شي نو دغه خلک به تر کابل پورې دغه لاریون بمره دي، رئیس جمهور سره به ویني، د پارلمان په دروازه کې دوم درېږي. نو بدانې باید د پکتیکا محلي اداره او نظامي اداره باید سره کتنه وکړي او د خلکو غوښتنې ته غوږ ونیسي.
ګیانوال صاحب، که چېرته مرکزي حکومت ستاسې غوښتنې ونه مني تاسې به څه عکس العمل ښیي؟
موږ په پارلمان کې مو دغه غږ پورته کوو، هغه د خلکو غږ موږ تاییدوو، د خلکو غوښتنه، د خلکو نظر هغه د مخالک دي، موږ ته رایه راکړې ده، هغه موږ ته درواغ نه وایي. هغه د زدین په نوم چې ما درته وښي و دغه قومي مشر و دغه طالب نه و هلته اوس قبرونه یې معلوم دي مثلا خاورې ته سپارل شوي دي په هغه کلي کې تذکیره دی د بطلات حیات مقرر شي د موږ هم دا غوښتنه ده د مرکزي حکومت نه په خپله ځان په پارلمان کې سبا نه بل سبا یک شنبه ده د خپل غږ هم پورته کوم تاسو د میډیا د لارې پر رئیس جمهور هم دغه غږ کوم افسرای امنیت هم دغه غږ کوم چې د دغه د پای جدي څېړنه وشي چې معلوم شي چې دوست او دښمن معلوم شي او که مصالح وي دغه خلک دي د ګومل او د نعمت آباد او د ککلزی خلک دي
د سیمې خلک دا خبره کوله چې چیرته د دوی غوښتنې وانوریدل چې دوی به پلاریونونو لاس پورې کړي تاسو څه وایي
موږ سره ملاتړ د خلکو د غږ سره به موږ خپل غږ شریکوو زه بیا دا وایم چې د خپل غږ د خپل حکومت او شورای امنیت دی کوم چې په پټ سترګې دی په خلکو نه په ملکی خلکو نه ړنده توغندي یا په مونا نه اوروي باید جدي څېړنه د دغه وشي د خپل د غوښتون کایم
امنیت کمانډان وایي چې دا وسلوال طالبان دي تاسو د امنیت کمانډان د خبرو په اړه څه وایي او امنیت کمانډان
زه خپل د امنیت کمانډان چې دا په ولایت کې ناشې دي او دی هغه د پیلوټا تیاری اقصونه هغه ته ایدوی او زب کابل کې ماده ولایت کې د ما او د دسته فرق ده محل ته هم بتلای نو ګومل ته ورغلا ګومل یو سرحدي وړ سوالې ده تقریبا د مرکز نه یو څلو شل کیلومتر یو څلو لاس کیلومتر او په سلاله لري یا کمانډان څنګه په ورغه چې د بمباردونکو هغه خلک مشخص کو د تطبیع وړاندې چې دا کې د روزدین په نوم د پښتنه و کې کټالې دي سعید موږي تایدوي ک قومي مشر وي اذا سره نور ملګری ماتیزینی وي عزیزانی وي نو تاسو څنګه تاییدوي دا خبره تاسو فکر وکړئ چې د کمانډان خبره دی تایید وي ک د محل د خلکو او کزه من هیڅ نمائنده د پکتیکا دا خبره تاسو اورئ تاسو قضاوت وکړئ
په مشانو جرګه کې د پکتیکا سازه جمعدین ګیانوال
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
د آسیا پراختیایي بانک وایي افغان کارګرانو او قراردادیانو ته د زیاتې ګټې ورکول به د ټاپي پروژې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي د دې بانک یو سلاکار هیله څرګنده کړې چې تر 2000 میلادي کال به د ټاپي پروژې په وړاندې پرتې ستونزې له منځه ولاړې شي جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې
د آسیا د پراختیایي بانک یو چارواکي پرون وویل چې د امنیتي ستونزو د لرې کولو لپاره باید د ضمانت وسی چې د افغانستان خلک او افغان قراردادیان مالی ګټه ترلاسه کولای شي د ټاپي نلیکه بچي 1814 کیلومتره پلان سوی د ترکمنستان طبي غاز د افغانستان او پاکستان لاري هند ته ورسوي د غاز د نلیکه پر دغه پروژه 10 میلیارډ ډالر لګیږي په دې پروژه کې د شاملو هیوادونو استادو تیرونی موافقه وکړه چې لښته لږه 200 میلیون ډالر د دې پروژې لپاره پر چړونو او انجنیري پروګرامونو ولګوي د نلیکه به هر کال د ترکمنستان د غاز لسیمه ګلکنیشا لښته لږه 3.5 میلیارډ متر مکعب غاز تر هند لیږدوي خو د نلیکه یو برخه باید به هلمند کې چې امنیت د افغانستان د نورو سیمو په پرتله ډیر خراب دی تیر شي او د مسالې د پروژې د ملکولو کار له غواش سره مخامخ کړی دی د آسیا په پراختیایي بانک د مرکزی او لویدیزي آسیا د برخې سلاکار شان او سولوان رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د ټاپي پروژه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې تیریږي خو کچېری عملی سي په ټولو سیمو کې به د همکارۍ یو بیساری او ستر مثال وي شان او سولوان وویل د آسیا پراختیایي بانک له نورو پراختیایي پروژو زده کړه کولای شي لکه افغانستان ته د ازبکستان د برښنا لیږدول او بلخ ته د ریل ګاډي پټلۍ غزول او سولوان وویل چې د ټاکلي مهالویش پر اساس د غاز لیږدولو دغه نلیکه باید تر 2000 میلادي کال فعال سي او د بریالیتوب اساسي لارې افغانانو ته د کارونو ورکول او د هغوی اقتصادي ملاتړ دی د نړیوال بانک د سلاکار زیاته کړ چې په ټاپي پروژه کې افغانانو ته کار ورکول او د بهرنیو قراردادیانو پر ځای پر افغاني شرکتونو اتکاب د ټاپي پروژې د امنیت د ټینګښت او بریالیتوب لپاره ډیر مهم وي شان او سلمان له رویټرز اژانس سره په مرکه کې ویلي آسیایي بانک کولای شي چې دا پروژه په دوه یا دریو برخو وویشي او بهرنیو قراردادیانو ته وړاندې کړي خو موږ غواړو چې دا پروژه په کوچنیو برخو وویشل سي څو افغان قراردادیان په دې توان ولري چې رامخ کسي او د ترلاسه کولو لپاره رقابت وکړي ترکمنستان په ټوله نړۍ کې څلرم هیواد دی چې زیات طبیعي غاز لري دا هیواد غواړي چې خپل غاز د صادراتو لپاره پر روسیه اتکا کم کړي اشقابات په دسمبر کې پر خپل برخه کار پیل کړ خو افغانستان پاکستان او هند تر اوسه د ټاپي د نلیکی په اړه عملی کار نه دی شروع کړی
بیا هم یو اقتصادي مطلب لرو. د افغانستان د ښار او کور جوړولو وزیر رجمنه وکړه چې په یو کال کې به د خوست ښار د اوسیدونکو د تشاک د اوبو ستونزه هوار کړي، هلته به ماستر پلان تطبیق کړي او نوې لوړ پوړیزه ودانۍ به جوړ شي. نجیب الله الخیل له خوست راپور لري.
د افغانستان د ښار او کور جوړونې وزیر سید سعادت منصور نادری وایي چې یاد وزارت به ډېر ژر د خوست ښار غیر پلاني سیمې پلاني سیمو کې شاملې کړي تر څو د یاد ښار اساسي پراختیا ته لاره هواره شي. ده په خوست ښار کې د پاک اوبو د نشتون ستونزه مهمه وبلله او یادونه یې وکړه چې په راتلونکي یو کال کې به د ښار ټولو سیمو ته د اوبو شبکه وغځوي او ښاریان به د څښاک د پاک اوبو څخه برخمن شي. سید سعادت منصور نادری یاد څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست ولایت څخه د لیدنې پر مهال د سیماوالو یوې غونډې ته وکړې.
در قسمتی توسعه شهر
د ښار د پراختیا په برخه کې موږ د غیر پلاني سیمې به په پلاني سیمو تبدیلې کړو تر څو د یوې خوا هغه خلک چې دلته استوګ نه کوي له سرپنا برخمن شي او هم یې ګټه ولایت او حکومت ته ورسیږي. تاسو به ووینئ چې له شپږو میاشتو تر یو کال موده کې د ښار د څښاک په اوبو کې څومره پرمختیا راغلې و
چقدر افزایش کرده.
ښاغلي نادری په خوست کې د ښوونکو د ښارګوټو په تړه وویل چې تر اوسه دوی لپاره څلور ښارګوټي ډیزاین نقشه او سکیچ شوي. د ښار او کور جوړولو وزیر وړاندې وویل چې د خوست د کمپلکس په مخ کې په یو سل اووه جریبه ځمکه کې د لسګونو استوګنیزو لوړ پوړیزو ودانیو او اپارتمانونو د جوړولو لپاره ځمکه سکیچ شوي او کار به ژر پیل شي.
ما اعلان میکنیم که هر تجاری ملی
موږ اعلان کوو چې د خوست د ورونو څخه هر ملي سوداګر چې غواړي پانګونه وکړي نو د ولایت له مقام یا د ښار جوړونې له وزارت سره د دوی اړیکې ونیسي. شرط پاڼه موږ جوړوو انشاءالله کله چې بل زلزله راشم د دې لوړ پوړیزو ودانیو د بنسټ ډبره په خوست کې موږ کیږدو. خوست والي حکم خان حبیبي د غونډې برخوال ته د ښار د پلاني پراختیا د اړتیا په تړاو څرګندونې وکړې.
زموږ د ولسونو دپاره بسنه نه کوي. دا ښار 50 کاله مخکې جوړ سوی. دا ښار باید دوه چنده درې چنده بلکې څلور چنده وسعت پیدا کړي. بنان هیله مو دا ده چې زموږ د ماستر پلان موضوع په ولایتونو کې ونیسئ. په ماستر پلان کې تجارتي ساحې، رهایشي ساحې او ټول مسایل مسکونی ځایونه په ګوته سي او د پلان سره سم موږ ښار ته
د یادونې وړ ده د پنجشنبې په ورځ د ښار او کور جوړونې وزیر د پکتیکا په مرکز ښرنه کې هم د ښوونکو لپاره د یو لوی ښارګوټي د جوړولو د بنسټ ډبره کېښوده. یاد ښارګوټی چې په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي 1500 ښوونکو ته به پکې د کور او سرپنا د جوړولو لپاره ځمکې ورکړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماښام له وو د سهار تر وو بجو پوری بیا شنه راډیو په منځني صفه دوله شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر تاسو ته د یوې ناروغي په اړه معلومات ترکوي، خو اوس په اسمسونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولی دي.
ګل ملک د لوګر له بادخواب شانی څخلي کې دلته ویلې ساده کتابونه پکې کم دي. په 13 لنهمه تر 12 عبدالرازق صاحبزاده لغمان لیکي پاکستان افغانان او نور نړیوال تیر باسي. افغان مشران باید نړیوال قانع کړي چې پر پاکستان جدي فشار راولي. عطاءالله ویساله معروف څخه په راستول اس ام اس کې لیکلي دي او د پر ټولو وسلوالو شخ کړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي او دی لیکي چې په جګړه کې ګټه نشته. قاری محمد مدنی د نورستان له چارواکو هیله کوي چې د حواله شکیدو سره د پارون په مرکز کې د ولایت تر مقام پورې لاره چې یو کیلومتر ده پخه کړي. له سپین بولدک څخه د الفت په نوم یو اوریدونکی لیکي چې په سپین بولدک اف ام خپرونې پیل کړي، البته دی له ازادي راډیو دا غوښتنه کوي. نصرالله له شاجوی څخه لیکلي دي سوله کیږي خو په تلوار نه کیږي. عبدالحنان قاری له کندهار لیکي سولې ته هر افغان خوشبین دی او باید ژر تر ژره د سولې خبرو ته زمینه برابره شي تر څو له طالبانو سره مخامخ خبرې وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي لس ورځې وشوې چې په هلمند کې برېښنا نشته، برق طالبانو قطع کړی دی او طالبان پیسې غواړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې په نړیوالو موضوعاتو کې واوري چې له داعش څخه عراقي ځواکونو یو شار نیولی دی. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن کابل ته راورسیږي. د هرات په شندن ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او څلور نور ټپیان دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار وایي د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي خو پر طالبانو حکم نشي چلولی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د نورستان د نورګرام ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال وژل سوی. شمالی کوریا د لری واټن داسې توغندۍ ازمویلی دی چې تر امریکا رسیږي. په پاریس او بروکسل کې د تروریستي حملو یو عمده مشکوک محمد ابرینی ونیول شو. د سوریې حکومت هغه امریکایي چې څلور کاله مخکې هلته نیول شوی و خوشی کړی. او د اسلامي دولت ډلې د هغو درې سوه کارګرو د خوشي کېدو لړۍ پیل کړې ده چې تېره اونۍ د دمشق په لمنو کې نیولي وو.
نړیوالو چاپی خپرونو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ البته په خپلو تازه ګڼو کې سالم محمد صالح کتنه ورته کوي.
د امریکا چاپ واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستي غړي کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. امریکایي ځواکونه د افغانستان یو ناکرار ولایت ستانه سول. د مطلب په پیل کې راغلی وروستی وار چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو بهرني خبریالان هلمند ته بوتلل 2014 میلادي کال و چې له دغه ولایت نه د برتانوي او امریکایي ځواکونو وتل ثبت کړي. تیر اونۍ یو وار بیا بهرني خبریالان دغه ولایت ته بوتلل سول چې ورته څرګند سي د امریکا متحده ایالات ممکن په دې ځای کې د خپل حضور په اړه پریکړه وکړي. ورځپاڼې زیاتوي له هلمند د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته اوس 1500 امریکایي سرتیري بیا دغه ولایت ته ورغلي، ځکه افغان قواوو ونه کړی سوی هغسې چې د دوی ورڅخه تمه کېده مؤثر فعالیت ولري. اوس د امریکا ځواکونه غواړي پر دولت ضد وسلوالو مخالفانو خپلې حملې زیاتې کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د تازه امریکایي سرتیرو د شمیر کمولو بهیر ټکنی کړی، خو له موجوده پلان سره سم بیا هم د 2018 میلادي کال د جنوري میاشتې تر لومړیو پورې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9900 څخه شاوخوا 15500 ته راکم سي. په مطلب کې راغلی خو په افغانستان کې بیا په ځانګړي ډول هلمند کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره د امریکایي قواوو قمندانانو داسې علایم ورکړي چې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما څخه به وغواړي چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. د واشنگتن پوسټ په حواله د القاعده شبکې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت د زیاتېدو په اړه د امریکایي قمندانانو وروستۍ څرګندونې ښیي چې امریکا شایي حاضره نه وي ژر له افغانستانه ووځي. د امریکا چاپ بل ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په کندهار کې یو بل مرموزه وژنه او د شکنجې تورونه. ورځپاڼې د بشیر احمد ریان په نوم د یو ځوان وژنې ته اشاره کړې چې تر عجیبو شرایطو لاندې وژل سوی دی. د کندهار چارواکي وایي دی د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې وژل سوی او خپل ریان هم له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوله. خو لاس انجلس ټایمز لیکي په داسې یو ولایت کې چې د وسلوالو طالبانو مهم مرکز ګڼل کیږي پر خلکو د طالب ټاپه لګول آسان کار دی او د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو هم دغسې تورونو ته پام اړولی دی. په مطلب کې د بشیر احمد ریان د یو ټولګیوال وینا هم راخیستل سوی چې ویلی دی دی نسی ویلی چې ریان طالب وو کنه. خو د ده په خبره یو شی څرګند دی، هغه دا چې ریان د امنیتي چارواکو د شکنجې په نتیجه کې وژل سوی او دا اقدام د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې روغتیا تر ژوند شتمنۍ پروګرام خپور کړو یو نړیوال مطلب راخلو. د امریکا د هوایي حملو په ملاتړ د عراق پوځیانو د هیت لویدیز ښار مرکز نیولی دی. د عملیاتو پر مهال عراقي پوځیانو اسلامي دولت سخت دریځې پر شا تمبولي او په زرګونو ملکیان یې له دغه ځایه خوندي ځایونو ته ایستلي دي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اور.
د عراق په لویدیځ شار هیت کې د دغه هیواد ځواکونو د امریکا د هوایي حملو په مرسته د داعش سخت دریځې پر شا تمبولی دي او د ښار مرکز یې نیولی دی. د عراق دولتي تلویزیون د یو ځایي قومندان له خولې ویلي چې عراقي ځواکونو د هیت ښار له مرکزه د اسلامي دولت سخت دریځې ایستلي. تر جګړه مخکې د دې ښار نفوس 100,000 او په دغه ځای کې جګړه اوس هم روانه وه. دغه قومندان ویلي چې سخت دریځو خپلې کورنۍ شاته پرې ایښي دي او تښتېدلي دي. د دغه قومندان په وینا په نږدې راتلونکي کې به عراقي ځواکونه ټول انبار ولایت د اسلامي دولت سخت دریځو له کنټروله وباسي. په دې وروستیو میاشتو کې بغداد د سخت دریځو په پر شا تمبولو کې بریالی سوی او ژمنه یې کړې چې شمالي ښار موسل به بیرته له داعش ونیسي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې یو قومندان ویلي چې یو شمیر هغو سخت دریځو چې په سرکونو موټرو او ودانیو کې بمونه ایښي وو هڅه کوله چې یو مهم سرک ونیسي، خو هغوی هم پر شا وتمبول شول. د ائتلاف یو چارواکي په یکشنبه ویلي و چې د هیت په مرکز کې تر 300 پورې اسلامي دولت سخت دریځو جنگیالیو دفاعي کمرونه جوړ کړي دي. د تروریزم پر ضد ځواکونو چې په انبار ولایت کې په میاشتو نظامی عملیات پر مخ وړي دي د لسو زرو ملکیانو په خوندي ایستلو کې مرسته وکړه. سخت دریځ ملکیان د انساني سپر په توګه کاروي او په دې توګه یې د عراقي ځواکونو او هوایي حملو د پرمختګ مخه نیولې ده. د امنیتي چارواکو په وینا په بغداد کې په یوه بازار کې او په باقوبه ښار کې په یوه جومات کې دوه جلا بمی چاودنې وسوې او په تارمیه ښار کې په یوه چاودنه کې یو کس ووژل شو او اووه نور ټپیان شول. او همداراز په جنوبي ښار دوره کې په چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او پنځه نور ټپیان شول. په باقوبه کې په جومات کې د جمعې له لمانځه وروسته بم وچاودېد چې پکښې د جومات امام او د هغه زوی ووژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د اسلامي دولت سخت دریځې لخوا په دوامداره توګه ملکیان په نښه شوي، خو ویل کېږي په دیاله کې د شیګانو لخوا پر سنیانو حملې کېږي چې دا تور هغوی ردوي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلی. نن په دې پروګرام کې بواسیر پړه خبرې کوو. زه ناجیه صفایم او د عمومي جراحي ترینر متخصص ډاکټر صاحب فهیم سلطانی را سره ملمه دی. چې لمړی ډاکټر صاحب ته خرغلاست وي.
مننه ستاسو د بلنه.
ډیره زیاته مننه. نن ورځ بواسیر پړه خبرې کوو. ډاکټر صاحب سلطانی به په دې اړه موږ تاسو ته مفصل معلومات راکړي او تاسو هم ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب سلطانی، لومړی باید بواسیر وپیژنو چې څه ډول یو ناروغي ده ستاسو په نظر.
بواسیر یا لاتیني کې موږ ورته پیل وایو یا هیموراید وایو یا کشن بل نوم دی چې د مریض نوم دی. ایبا تاسو کې تعریف کو په ساده ډول پرسوب دی هیموریدل پلیکسوس چې یو وړه وړه رګونه دي آخري قسمت دی هضمي سیستم کې چې موږ ورته کانال دی انال وایو یا آخري کلمه چې ختم کیږي. د دې پرسوب کله هر عامل چې د دې ظفیری د پرسوب سبب شي نو په نتیجه کې هیموروید یا بواسیر کېدای شي چې پیدا شي. البته که داسې نور هم لږ معلومات ور ډیر کو، دغه ظفیره متشکله ده د ارتریول نه، وینول نه او سموت مسل که ترجمه یې کړو، وړه وړه رګونه دي چې ځینې وینې رسوي، ځینې وینې انتقال کوي دغه ځای ته، او یو نس دی چې موږ د عضلاتي ملسه نس ورته وایو. په مجموع کې دا ټول په دې په تشکل کې رول لري.
د بواسیر ناروغي اصلي نښې څه دي ستاسو په نظر؟
معمولا هر عامل چې سبب د دې شي چې د خېټې فشار لوړ شي کېدای شي چې بواسیر پیدا شي، او سبب د دې کېږي چې د دې ظفیرې فشار لوړ شي، یعنی د وینې فشار دلته لوړیږي، د توسو کوي یعنی غټیږي، پړسوب کوي. البته پدری و ناحیو کې کېدای شي چې دا پدری و ساحو کې چې موږ ورته ساتونه په سات ورته ناحیه کې کېدای شي چې پیدا شي، چې موږ ورته قدامي قسمت وایو، خلفي وایو او واشي جنبي. په دې کانال کې پدری و ناحیو کې کېدای شي دا پړسو پیدا شي. معمولا خپله هیموریډ یا دغه ظفیره چې ده یا دغه وړه رګونه چې دي یو جز دی کانال دی. په دې معنا چې کله چې یو انسان استراحت کوي سبب د دې کېږي چې دغه کانال وتړل شي، یعنی وظیفه هم لري. مګر کله کله کېدای شي چې دا کله چې پړسوب پیدا شي نو بیا په نورمال شکل خپله وظیفه نه اجرا کوي، یعنی د وجود په ضرر بیا کار کوي. یعنی باوجود چې دا په نورمال اناتومی کې د دې قسمت یو مهم وظیفه رول لري، مګر چې مرضی شنو بیا مشکل جوړوي. نو په دې اساس کله چې اعراض پیدا کی نو بیا ورسره مریضم په تکلیف کیږي او بیا ډاکټر ته مراجعه کوي.
ډیره مننه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او رای قرصه پښتون په لیکه کې دی د پښتون اخلو مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
بلی محترم نجا صفی خود تا به سلام نوڑن کوم دا زادی دا ټول کار کوم تا ورځو که تاسو درنه ملما ته سر سلطانی ته واکم زره سمو زو مشکل ده. زما په سن دا تر څو زاد دي چې سن دا کوم واشر اول په څه مې دار چې څنګه پیلا کیش او دوه په څه مې دار چې دا په سن پر اړه دي کوم سن باندې انسان پیلا کیش او دریم پرسر نه دا په نور کې ډیره پیدا کیږي چې په شوز کې او بیا دا چې پیدا نشي د انسان په ګیر په نور ما ځایو کې پیدا کیږي دا خو به کوم مسایل نه روزنه یي پردان چې دیونه په خپل ډول سره یې کوي چې نه کوي.
قرص پښتنه وکړه چې څنګه پیدا کیږي او په سن ارتباط لري کنه لري او په نارینه او په ښځو کې په کوم ډول پیدا کیږي. بل پیدا کیدلې ما مخکې وی چې هر عامل چې د خېټې د فشار جګولې سبب شي زه په ساده ډول وایم هغه څوک چې قبضیت لري او هغه څوک چې د غیته مواد کلک وي یعنی درې ورځې بعد تشنه تزي دوه ورځې بعد ځي مایات ډیر نه اخلي هغه څوک چې خدا نه خواسته په خېټه کې کله کله تومرونه موقعیت لري یعنی کتلات وي په دغه هضمي کولمو باندې فشار راوړي دا سبب دی کېدای شي. کله کله خپل مثلا په خزینه و کې متواتر حملونه یعنی ماشومان پیدا کول تولد تناسل دا ډیر رول لري. خپل د چاقوالی غټوالی د هم کېدای شي چې سبب دی کېشي. نو عمده عوامل تقریبا همدغه دي چې ما تاسو ته وویل. لازم دی کې دوی چې په نارینه و په خزینه و کې بلې په دواړو کېدای شي چې پیدا شي په خزینه و کې کېدای شي چې ډیر پیدا شي ځکه دوی ماشوم پیدا کوي د خېټې فشار جګیږي او هر وار چې دوی حمل اخلي خپل رحم یا یوتیراس په دې کولمو باندې فشار راوړي. معمولا بعد د ماشوم د پیدا کېدونه دا تکلیف دوی ته پیدا کیږي او په نارینه و کې کېدای شي چې پیدا شي. معمولا سینې چې ډیر پیدا کیږي بعد دیش وسل ویختونه په دغه سنو کې فوق العاده وقات ډیر دي. البته هغه سنونه چې شپې ته و بیا دي په دې کې نیمه فیصدی فوق العاده ډیر ده. دوی و چې دا مریضی آیا ساری ده کنه؟ نه ساری نه ده. ولی داسې یو نظریه وجود لري چې کېدای شي چې په یو فامیل کې سو نفر په دې مریضی باندې اخته شي یعنی کېدای شي مور پلار ولري چون کله کله دوی خو ساری ورته یعنی ساری موږ هغه تکلیف ته وایي چې دی بل یو نفر شخص نه بل شخص ته انتقال شي. نه یعنی د ولادي کېدای شي چې ولادي کله کله دغه ظفیره یا دغه پلیکسوس چې ما تاسو ته مخکې وایي د رګونه په یو فامیل کې لیدل شوی دي چې مور پلار هم لري اولادونه کېدای شي چې پیدا کړي.
عبدالستار اخونزاده په لیکه کې د وی پښتنه اخلو مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خو رضا خپل تاسو محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم چې تاسو سره کوم غږ نه بابا ما راوځو. مهرباني
وکړئ
ډاکټر صاحب. زما یو سوال دا مزال د مور په ناس کې ماشوم ته پیدا کیږي او کنه پیدا کیږي او که یو څوک په دې مزال دغه دا سره کوم دردونه سره او
مخکې دینه چې عبدالستار ورور ته ځواب ورکړم لږ به نور اضافه معلومات ورکړو ګرانو اوریدونکو ته. مخکې مو تشریح مې کړه چې څه رقم پیدا کیږي په څو ډوله دي. د ډولونه بیا هم دوی ته ووایو. موږ یو خارجي هیموریډ دی چې معمولا دغه د کانال چې دی د انل چې موږ ورته وایو دلته یو خط دی په نوم د دینتیت لاین ورته وایو. دا قسمت کې کیدای شي چې د دې نه مقدام طرف ته پیدا شي او دلته چون ډیر عصبي رشتې ډېرې دي که خدا نه خواسته دا قسمت پړسوبي پیدا شي یا په ترومبوز مواجه شي. ترومبوز موږ هغه حالت ته وایو چې وینه پکې بنده شي یا علاقه پیدا شي شدید درد مریض ته پیدا کیږي چې فوق العاده در هغه وي درد بیخي ډېر وي. نو او دغه باید هیڅ وخت بدون د انستیزی نه دا ونه ترل شي یا عملیات نشي چې دا شدید درد او زمون کې دا قسمت کې کیدای شي چې یو تاګوی یا یو کتله غوندې یو شیم په جلدی قسمت کې پیدا شي. بل شکل داخلي هیموریډ دی، داخلي هیموریډ هغه هیموریډونه دي چې یا هغه بواسیر دي چې معمولا د وینې سره وي چې هغه په څو ګرید یا په څو درجو موږ تقسیموو. یو ګرید یې هغه ده یا اول درجه چې معمولا یو کتله وجود لري، کیدای شي چې وینه ورسره وي ولې په هماغه ساحه یا کانال کې موقعیت لري، بیرون نه راوځي. دویم هغه هیموریدونه یا هغه کتلات یا ساده ژبه وي هغه دانې دي چې وینه هم راځي او کیدای شي چې بیرون ته راوځي بیرته بیا خپله داخل کېږي د مقعد داخل طرف ته. دریمه درجه هغه هیمورید یا هغه بواسیر دي چې بیرون ته راوځي او په خپله نه داخل کېږي، وینه هم کیدای شي چې ورسره وي او دغه مریض مجبور دی د خپل ګوتې نه استفاده وکړي دغه په کومک سره دغه کتله داخل ته ویسي یا دغه دانه داخل ته پوري وهي. دریم څلورم کټګوري کې هغه هیموریډ یا هغه بواسیر دي چې کتله وجود لري، وینه ورسره ده، کیدای شي چې وینه ورسره وي او زمون کې بیرون ته راوځي بیرته داخل کیږي نه، او معمولا په ترومبوز یا بندیږي، یعنی د خپل د معاصره یا دغه لښتوک چې د قسمت مقعد په قسمت کې دی چې غیتمه وخت په نورمال حالت کې نه پریږدي چې بیرون ته لاړ شي، یعنی د سړي په اختیار کې دی. په دې لښتوک په واسطه باندې بندیږي او وینه ورته نه رسیږي نو شدید درد ورته پیدا کیږي چې دغه موږ یو اختلاط یا کمپلیکیشن هم ورته ویلی شو د داخلي هیموریډ. داخلي هیموریډ موږ کوي چې سلور ګرید یا سلور درجه لري. معمولا داخلي هیموریډ تر سوچ یا وانتان یا ترومبوز یا دغه حالت چې مو چې بندشي دی دغه حالت پیدا نشي هیڅ وخت سبب د درد نه کیږي، یعنی بې درده ده. او دریم شکل د هیموریډ یا بواسیر هغه بواسیر دي چې کمبایند، یعنی دواړه مشترک دي، هم خارجي بواسیر هم داخلي، یعنی هم په د ورستنی قسمت چې ما دغه یو لاین یو قسمت تستوي دینه بیرون طرف ته وي او داخل طرف ته، هم په مشترک شکل دواړه شکل لیدلی شي. دا په درې شکل بواسیر مونږ لرو. او اوس راغلو د عبدالستار خونزاده ورور سوال ته، دوی چې آیا د مور په ناس کې ماشوم ته هم دا پیدا کېدای شي؟ تر اوسه پورې داسې کوم معلومات نشته چې ماشوم ته پیدا شي، ځکه هغه ماشوم دی او تر اوسه پورې هغه عوامل چې ما مخکې په د دې په ایجاد کې چې و هغه د سره وجود نه لري، یعنی ماشوم هغه عوامل د سره نشته. د سر رقم دردونو سبب کیږي یا د سر رقم درد لري؟ البته درد مخکې ما تاسو ته وویل چې کله که هلته میکروب مداخله وکړي یا فرضاً دغه کتله محصور پاتې شي یا بند پاتې شي نو شدید سبب د درد کیږي. البته شدید درد یې مریض ډېر ورسره نارام وي.
کریم له هلمند نه په لیکه کې د دوی پوښتنه اخلو. مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم. خوشحال یم تاسو ته او ډاکټر صاحب تاسو ته اوریدونکو مخکې هم سلام علیکم. وعلیکم
السلام.
کریم له هلمند خبرې کوم.
مهرباني وکړئ.
تاسو په یو پوښتنه باندې ډاکټر صاحب محترمه دا تقریبا بس د ښکاله عمر نه او زما د مقعد څخه تقریبا درې ګوتی فاصله کې یو کوچنی سوری تقریبا د سیرو د لین پیس سره کم دی او دغه یو سری وتلی دی او بل دا چې دغه دلته کولمو خوستلی دی د دې څخه همېشه داسې چرک راځي ډاکټر صاحب او لوی هم ځینې راځي تقریبا زما د مقعد درې ګوتې فاصله لري بس بعد وخت پړسیږي چې بندې وپړسیږي چې درد لري او دغه همېشه چې که دا سری خدای لی همېشه چرک راځي بیا وینې هم ځینې راځي نو د دې غوډه څه دی دا هم د بواسیر سره تړاو لري کله بل څه مشکل دی ډاکټر صاحب دغه مشکل سره درم تقریبا څو کم دقه ده کې
نو تاسو د تدابیر خاطر ډاکټر ته نه لړ
هو زه ټول نه هغه مان ته بس ونه کتل دغه څه مو ته ویل هغه بس مات انت بيټ کړه کله دا څه ترکتې ما ته راکړه بس پښې نه راکړه ور دغه هغه چې ما یې سولانه سوره د سما کړه ته هغه دغه ودرې ده نو دا وخت هغه سن استعمال کوم هغه دغه درې هغه وین نه راځي بیا چې هغه ودروم بیا هم د سکی نو تفصیل عمل
په دوړ سترګه به تاسو ته وایم صرف پوښتنه مې دا ده چې څومره وخت کېږي چې دا سوری پیدا شوی دی اول ولې چې پیدا شو خو درته یاد نه دی چې دا قسمت کې پټ سوب و دانه و چې و
او اول چې پیدا ته پرکېدل دا چې پرکېدل به بل کله کله تاسو یو ډاکټر به سره یې هم ده كسب هذا كله سيرون في زمان كذا بس ما نقدر نستدل فيه كل موقعه
بس بخصوص ولا مواخص کریم جان که موضوع ته اشاره وکړه دا هم موږ به وسیر ورته نه وایو البته دا قسمت کې ډیر تکلیفونه نور هم دي چې متاسفانه اما په هوای دومره نه دي چې خلک معلومات ولري او تقریبا ټول دی یمن ولند راولي چې دوی ورته به وسیر یا همروید وي دوی ډیر ښه تشریح کړه د خپل تاریخچه چې مسلو کله دا مشکل پیدا شوی دی او څنګه پیدا شوی دی یعنی په دې معنی چې د کریم رور اول سلور کله مخکې دوی یو اپسی درلوده چې موږ ورته پیریانل اپسی وایو اپسی په دې معنی چې یو چرک پیدا شوی دی هر عامل چې وي چون دا قسمت ډیر مساعد دی د انتوناتو یا د میکروبونو شنو ماته یعنی اول کې اپسی پیدا شوی دی تقریبا دوی چې درې ګوتې د مقعد نه فاصله لري پرسو پیدا شوی دی بل اخره دغه اپسی چاودیدلې ده بیرون طرف ته یو لار خلاصه شوې ده او داخل طرف ته هم وای سوری شته نو په دې معنی چې دا ارتباط لري د خپل د کانال سره یم دا انل کانال چې موږ ورته وایو یعنی په قسمت کې چرک راځي یو څه غایته مواد بیرون راځي یو څه چرک یا مخاطي ترشحات هلته داخل کیږي تر څو او خلی شاید موقتی وتړل شي یو څه وخت پورې بیرته چې کله د اعظمي حد ته رسیږي دا بیرته بیا خلی خلاصیږي او لارې ځانته پیدا کړې چې موږ ورته ترک وایو یعنی ځانته لارې پیدا کړې چې تاسو جدار ډیر کلک وي معمولا دغه تکلیف ته موږ فیستول وایو فیستول په سمونه فیستول هغه کده ست معلومات ورکو هغه ترک هغه لارې ده چې یو طرف دی جول طرف ته خلاص وي د بل طرف معمولا د کلمو سره ارتباط لري یعنی مخکې دینه چې غایته مواد بیرون شي اوس مقدار دی ترک دی فالس چې موږ ورته کاذب لار وایو د دې لار داخل کیږي او تر څو چې د دې کاذب لار نه بیرون ته سر وکي یا روزي دغه تکلیف رښتیا هم چې مزمن شکل دی معمولا په اولو حالاتو کې که اپسی وي هغه هم په اپسی په شروع کې چې دغه فیستولي نه وي جوړ کړی کیدای شي چې ډاکټر هر ډاکټر چې وي معمولا د جراحي ډاکټران قوي انټي بیوټیک ورکړي دا تکلیف کېږي اپسی رش کوي ولې کله که درست انټي بیوټیک ورنه کړل شي یعنی مریض درست دوي نه شي دا په اختلاط معروض کېږي یعنی کمپلیکیشن ورکوي چې هغه ته موږ فیستول وایو او په مزمن شکل مریض سره په تکلیف وي کالي چټل کېږي او ډېر بد بوی لري نو تداوی جراحي ده دوی ورو ورو چې څلور کله کېږي زه انټي بیوټیک اخلم سفترګزون معمولا اوس عام شوی دی زموږ په کلیو کې په خرو کې ښه خبره دا ده چې د دې غنې فیستول نه دی په شروع کې هغه چرکې اخیسته وي موږ سواب ورته وایو هغه کلچر کړی وي هغه مشخص میکروب معلوم شوی بیا په هماغه شکل په هماغه د کلچر انټي بیوګرام په اساس ورته انټي بیوټیک ورکول شوی دا به په شروع کې ډېر کومک کړی وي ولې کله چې تراک جوړ شي یا لاره جوړه شي بیا به مشکل وي چې انټي بیوټیک یا انلجزیک یا کوم بله دوا ګټه وکړي نو بیا مجبور دی چې کریم ورور یو جراح ته ورشي او جراحي پروسیجر ورته اجرا کیږي چې ان شاء الله دې مشکل نه بده خلاص شي او په دوا نه کیږي دغه تکلیف چې جوړ شي
بلی روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام او رای فضل رحمان له زابل نه مې ربني وکړي السلام علیکم
السلام علیکم خو بیا نه وکړه تاسو سلام جا ډاکټر صاحب ته سلام جا ټول اوریدونکو ته دې کارکونکو ته سلام
علیکم سلام مې ربني وکړي
زما په څنډه خو ځان دې دا د وسیر په حق نه باندې ستاسو موضوع ده نه ما یو دوست درې واري ما عملیات شوی ده یا هم کومه نتیجه نه ده کړې په عملیات سره نتیجه نه ورکې ده خو په اقسام دې اقسام بیان کړي په غوږ ما سر خلاص ده اما کومې بواسطې دي نو بیا که د صداوی لري لک پانته دې سره دې د ښکته سمسته وګورئ مزاغه مری راځي کو
معمولا جراحي که په درسته طریقه اجرا شي او مریض هغه څه چې دوی حکایت وکړه یعنی که واقعا به وسیر وي ان شاء الله صرف څه د نتیجه ورکوي صرف زما هدف د پروسیجر نه که درسته اجرا شي ولې که ځینې عوامل ولري چې هغه یعنی دغه تکلیف بیرته بیا ورته پیدا شي هغه نو بیا د شخص په بنیا پورې مربوط ده د د خوراک پر ارتباط لري مثلا معمولا زموږ په وطن کې دلته اکثره دغه سي معمول ده چې اول ډوډۍ چې خوري د میوه د شن په اخر کې سي خوري یعنی خېټه کم ده مړه ده مرشي خوړلې دي مایات کم اخلي به وسیر معمولا په خلکو کې پیدا کیږي چې یو مساعده بنیا ولري په دې مفهوم چې اکثریت غوښه یا وریجې یا وشه ډوډۍ دغه شیان دي چې کیدای شي چې سبب د قبضیت شي. برعکس هغه خلک چې ډیر مایعات اخلي، مثلا په ورځ کې شپږ ګیلاس، اته ګیلاس یا لس ګیلاس مایعات اخلي، چې په دې مایعاتو کې معمولا باید یو درې څلور ګیلاس د میوې اوبه شاملې وي، دغه وخوري. او زمونږ کې میوجات نه استفاده وکړي، چې معمولا میوجات په ترکیب کې فایبر لري، او دا فایبر سبب د دې کیږي چې دغه نورمال حرکت کولمو تامین کی، یعنی په دې معنی چې کولمې نورمال شکل حرکت کوي، مریض ته قبضیت نه پیدا کیږي. قبضیت چې پیدا نشو، دغه مریض خپل تشناب ته ځي او بواسیر ورته نه پیدا کیږي. برعکس که دوی ولو که عملیاتو کی برته په هغه رژیم باندې، هغه سابقه سیستم باندې دوی مخته لاړ شي، میوجات ونخوري، مایات ونخلي، کیدای شي چې دوباره ورته بواسیر پیدا شي، یعنی برته زمینه مساعد کیږي چې ما مخکې په شروع کې وایي چې فشار د خېټې ډیریږي او کیدای شي چې بیا دغه وریدونه یا دغه رګونه وپړسیږي او بواسیر پیدا شي.
را پکل مسافر تے سلام کرے او دو سگلی او زڑا کرنا.